رادیو آزادی در برنامه بعدی نوریاست نوری میزبان شماست. نوریاست، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاست نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغانان او پاکستاني چارواکو له لورې پر یو بل تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
د امریکا او طالبانو د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر د غراز د طالبانو لخوا د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
هیڅ کار نه لري. لاندې
په دې اړه تفصیلي راپور
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بي په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي د غراز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له آریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت رژیم
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ایز او نړیوال کې رولستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپله ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشی د غرض منل چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري، خو د خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده. یوازنی حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونه تکینی تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلو چې تر کوچنی اختر وروسته د تماس ډلو څو غړې غونډې کړي خو د دې په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. د 13 سپتمبر له میاشتې رئیس چې د دوه لورو ترمنځ خبرې پیل شوې تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه لازدي رادیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یو اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه پر ورځ د دوه نورو مړو په مندل کې دوه سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د غې نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یو لسو ته ورسېد خو یو سلو پنځوس تنه تر اوسه تری تم دي. بایډن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغېزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیه وايي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل
очевидно что 60% привить не удастся.
کاره خبره ده چې دروان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه ونې ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید
په روسیه کې پرون سیشن بی په یو ورځ د 1252 کسانو مړینه ثبت شو چې د سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شو تر ټولو لوړ شمیر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بل د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانید 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړي او بل پړاو ته ووزي. دویمه لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه و، خو بل اخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حسب کېدو مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کدا هوزین نور خبرونه غواړي به هم ولولې دي. ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهیروي خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دواخان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بل شکه د پاکستان په حمایت دی او د لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رات کړله.
په فاریاب، په قندوز، په بدخشان، په لرې پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول د دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهت.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات سوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولې دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یا د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فتمر وویل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واکته رسیدل دي. خو شغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واکته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنیو ځواکونو وتل وي هغه دې په وتو دي موافقه سوې ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې دا سیستم مطرح کړ چې حتی په هغه کې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې د مشارکت په باب هم خبرې کړي دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه د څرګنده کړي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولی و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمن کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونه کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
لبلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د مې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی دی. ښاغلی میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان پر د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلي سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې
ځینې ولسوالۍ اعلان کړي، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید دغه ځواکونو په استفاده کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قمندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوې وه چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د غرض د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وایي سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینی ښه خو یو شمیر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کال وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې ایس د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې؟ دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر هغه منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دوی خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولای باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادري پسروي، او ځینې تم کار نه لري، په هیڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېرې کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د مېرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیشمن دي چې حالات به څنګه سي او میرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په تیر پرته له چادري او محرم له کور نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکی خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډېر اوسیدونکو له وسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولې، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به یو نورمال او مناسب وخت کې کیږي.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه ونې وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردری ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پوری کوي چې طالب جنگیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځیدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکوي او په کل کې دي د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکوي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیري په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، لزده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه و چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګیدلی وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې پر رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشت دي له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونې په لیکنه یو شمیر لاملونه سته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنا چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حمله مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا د ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تیره اونۍ یې ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یکشنبې بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا سل کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغېزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکښې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندي دي. او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړیواله موضوع د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر متحده عربی اماراتو ته خپل سفر سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د یو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چی له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپید د هرکلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانیستو وروسته وویل
اسرائیل خپل ټولو ګاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع در کړي او خبرې را سره وکړي.
تمې کې چې دوړ لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت لدی جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دوړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې ویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانیستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1991 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشې له مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کل چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. پاره سیمې کې خپرېږي موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼلم دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاپیرانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس علماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه دغسې یو په دې اړه باندې وادي شریف هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کښې وبا خپرېوي یا وي په هغه سیمه کښې د هغه سیمې کس چې نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک را ځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما د ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په یو کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منجده کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای سامه.
کنړ ولایت نه خبرې کوم وروره. دغه څومره ورځ ده چې د غازي اباد او نړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایم چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده. دولت خو چې ځمکې لارې نه وي د هوا د لارې استعمالات خو او که ته مړې او که پاتې کېږي که ته لاره بنده او که ته کیا دولت یې کوي خو د عوامو څه ګناه کړې ده. خو د عوامو پر مخ دا لاره تړل شوې. موږ هیله ده چې پیغام دی ورسېږي دا ظلم مه کوئ. اعمالکم اعمالکم حدیث شریف دی ستاسو د عملونه به تاسو سره په جن شي. عوام په ضد دا کار مه کوئ. دولت پوهېږي هغه خو اکمال کوي د هوا د لارې کوي. عوامو ته مشکل ده. کر کلي دي دلته خلک پټي کړي دي دا وړې جنریټرې دي دی او تیل نشته دی اوس خلک ناست دي کارونه د خلکو خرابېږي اوله نشته.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښیو کور مو ودان. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اورېدونکي اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هېواد امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل وسله والو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه راز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړه. ویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. ښاغلي اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دا موضوع له پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. تر اوسه د دغې نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې یولس مړي راایستل شوي خو 150 کسان تر اوسه تري تم دي. روسیه وایي په دې هېواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا زد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویان د میتری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. ویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 60% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي خو موږ روانه اونۍ ولیده چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. اوکراین هم له سویډن لوبه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نیکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلی دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خپرونې د دې برخې ډېره برخه د ازادي او اورېدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو اوس به یو راپور راواخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدو سره باید د مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکواله یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار په محل اوریدل کیږي، خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره سپتیږي. نور په دې رپورټ کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. د پدې چار لښاو خوادرې کالو راهیسی بوخته په غږیزه بڼه کتابونه سپتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر 300 نه خو ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي دي، او دا کتابونه ایواز لنډ کې سي دي، ناولونه دي. د دې ترڅنګ یو د قصص لنډیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کې سي وي. او دا کتابونه چې دي دا د بیلابیلو لیکوالانو دي. په دې کې مشهور شوی کتابونه دي، یعنی یو مشهور کتاب یې هغه څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دوه یا برخه ما صف کړی دی.
په اکثر نړۍ کې ډیری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوی، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وای که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلای، نو ډیر کله له ځای راډوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې ډیر څه زده کړی دی. د په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتون کوي.
ډیره وزګار خلک نه لرو چې مطالعه کتاب د مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې، دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د پروګرام کې مو د یو شمیر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستي چې حقوق او امتیازات یې ندي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلی. خو راځي په پایل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان نجیب دی پکتیکا دی مرکز شرن نا پاس را پالی کی گیم امید لگا خوی تا لکو دا بسمش را سی خدا حیل دا دا امید دا توجیه دا چی دا وزن امید مالیزین دا شیدان دا پت دا رئیس بری کراشی مونږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالواله کوي. مونږ ډېر وخت ازادي راډیو ته هم نه پرېږدو ورنه چې هم ونه څه نه کوي. مونږ ولایت مقام سره دی بل نو نه کېد کړي د شپې نه نه پیسې کښته کښته دا د 2000 سم کال د پورې یو کوم ماش نه څه نه دواله چې مونږ د ټول چا کولو د څمر څه د هیله لرو مونږ ته دا ماش د پیجو ته ماش نه نه څه ورته واله کی.
ہلو السلام علیکم جاوید یم ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو مالول پښتو مالول یم نو شهدا او مالولینو عمومي وزارت نه موینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار د مالولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوی دي بس هغه او دغه کې کېږي دا مسله ده مسله ده اوس چې مونږ به میټریک تفکریم جوړې کړې دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي نو موینیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوئ. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه څه وڅېړي. د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مونږ غوښتنه کوو او د موینیت نه غوښتنه کوو چې مونږ ننګرهار معلولینو لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی. روژه تېره شوه مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراتی دي. بس ازادي راځو نه یو نړۍ مننه کوو نو مونږ غاډي لوړو مرجو ته باید ورسیږي. شو حزا او موینیت ته باید ورسیږي. بس په مخ هم ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب دې څنګه یې جوړه مزه وادي صاحب فضاغه تمنا درو وادي صاحب مشهور چې ټول ادارات کې موږ قراول ادم سیاو سکون داول او کومور شان کې د بوز کرا سره او د مایدین او صدقه کې توجه نه درته سي نو د قران مشر والي صاحب صدقه توکل او صدقه مایدین او صدقه کې دې یو څه هم خارې کې چې دغه مایدین راه د برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې کیس خبر یاست دغه مایدینو کې ډیرو ورو خلګ کنخایو باشي او هغه خلګ چې مامورینو راوګرول بته پښپاز زره په وزره په اتل زره په الله زره بته څنګه پارا کې سبسون نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده.
السلام علیکم. مو شغان دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو پر سر باندې د پر شل شل نفر باندې ژوند یې یو نفر درولې دي هغه د نماینده په هیڅ یو به هیڅ کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه خلک چې سولان دي پیسې نه ورکوي مظلومان حقونه ګټ او خوري واجلی. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالمرغاب ډول سره د جو خوجه د کلی میاډی کلی ولې ورونه زمر مشکل دا غدی چې زر کا سر ما یدن دا ما یدن ته تر اوسه پورې د اتوا کال کې کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکړي موږ غدی تر لړ مکان پورې ورسېږي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زدخوص الیاد نا سلیم کروان دا سپری نکتے چاہا زحمت در کوم دا زدیر اڈیو پر کون کو تا دا پیغام پریزدم چی موزا تی خوص پرخدی نکتے و لسنو کے دی مویدین و شایدان و ورسین تا خفل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدلی او نو ور تر غلی دی موږ ساسی نه هله کو چې جګړو مرد په چارواکو ته موږ دا پیغام وره سوال په درنوي او خلک ډیر په تکلیف او تشویش کې دی.
هلو زه کرن جان سرخه دی خصوصات نه زحمت در کوم زه د رادیو لوري او پیغام په اکدم دلتا د شهیدانو مویدینو او تنخه ماشونه د دوا کالا کیږي جنه د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدان او مریدین او ورثاو ته موږ د هله کو د تاسو د ردی د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوش او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدان او مریدین
اور ساو تماشات زر جمع شی ضرور پنجش پگ میں اشتی و دی چت با کالا پات چدری کالا پات دی ساس مر بتا اور گم تم دی دی زدر جو دی طریقہ دا پیغام پرک دو اور اعلان کو تا چہ دی خدا کو خاطر شیطان مے دین دی ور ساو دی کون روند دی اتمان او دی خاطر تا مشین زر جمع کرے اور زر نقل کرے زر برخمان شی درنوی السلام علیکم
ماجی آزادی راڈیو کارکون کو سلام رکھے احمد اللہ رحمت کٹوال میں تماس کوایم زبانی تدا پیغام پیدن سے بایت سے دادی آئی دن تو تیر سورو سی دائی مائی دن گری رقم سلو رقم مائی دن دی آئی دن یو رقم سی تول پل دی خالی غلی سر زندہ یا او یو رکمی پا ملاکی ملائی ما تا اتکی ملی یو رکمی بیا رو رجان پخی ماجی ما تا اینو رو جوڑ یا بلا پخی انکار ما سیتو دا یو ما سیتو سر شپیتو زر پوی باید چی دا دیر چی مایی پیوگو تا باید لیگ دیری ور چی او مایی بین او ماس باید چی زیاد چی مایی بین دیر غریب تا بکا دا اسکر هم زیاد چی اسکر وطن سا چی او کورونا ور چی خپلی نزکی ور چی شای ور چی
ستاسی پیغام ستاسی نظر